دا برنامه بعد خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه ارزو غیاسله تاسو او له قدرمن ملمت څخه په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره سوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین د کړکیچ اروپایي منځګړي وایي هغه دوو کسانو چې اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. پښ پر خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه. ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بولي. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله، او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغه ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو اعتراف کړي. ښاغلی غنی زیاته کړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لدی وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل داشمنه په عمل کې ثابت کړي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی شریف په اشقابات کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګولی بیردی محمدوف سره په خپل پرونی کتنه کې ویل هیواد چمتو دی چې د خبرو او ډیپلوماسۍ لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د ترکمنستان هلې ځلې پیاوړې کړي. ترکمنستان د منځنۍ اسیا یوازینی هیواد دی چې د نوې ملسیزي پورستوي کې د طالبانو له رژیم سره یې اړیکې لرلې. د پاکستان او ترکمنستان مشانو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا او د انرژي د صادرولو د سکتور په اړه هم خبرې وکړي. دا ټاپي پروژه چې په ملکی دو سره د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي د دې سکتور د ملاتړ دی. د ترکمنستان ولسمشر ول چې دا پروژه په بریالیتوب سره د ملکی دو په حال کې ده. بیردی محمدوف زیاته کړ چې ټاپي پروژه به په سیمه کې د انرژي په اړه باسونه یو نوی پړاو ته ورسوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې پر درې ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونی حمله په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات اوختي. دا هرات والی ویاند احسان الله حیات په دیاړه ویل
در درگیری که 7 ساعت طول انجامید 14 جسد که ما
دی وی پاغن خطه کی چې وسات روانه و څوار لس مولي پیژندل شوی دی او موږ ولیدل چې دا مستقیما د طالبانو مولي وو، خو د طالبانو ټول تلفات د څوار لس او درويشتو کسانو ترمنستي
کشته شوم.
دا خغلی حیات په وینا په جګړه کې افغان ځواکونو تمرکشوب لنډه دا وختي. په سیمه کې د ساده رادیو خبريال د ریپورت لمخې د دې جګړې په نتیجه کې د سیمې ځینې اوسیدونکو له خپل کورونو وتلی او د هرات خار ته کډه شوی. د وایي چې طالبان د خلکو کورونو ته نوتی او له هغه ځای ډزې کولې او افغان ځواکونو د کورونو تر ور لاندې نیولې وو. د سیمې د یو روغتون چارواکو ویلي څلور ماشومان او ښځې چې ټپیان شوي وو د روغتون ته انتقال شوي دي. په نیمروز کې چارواکي وایي هغه تو کسانو لړل چې غوښتلې په دې ولایت کې ځان وژون کې حمله وکړي شپږ تنه وژل شوی. د نیمروز امنیه کمانډان محمد قاسم جنگلباغ پرون ماخام ازادې رډیو ته ویل د پیښه د نیمروز ولایت په چاربوجک ولسوالۍ کې شوی. د جنگلباغ په وینا د دې پیښې علت هغه چاودنه و چې د برید کوونکو په ډله کې وشوه.
8 نفر انتحار کننده میخواستن در ولسوالۍ هجوم.
جنگلباغ وایي تو تنو انتحاریانو غوښتل چې پر ولسوالۍ برید وکړي چې لنې کمرغه د دوی د یو واسکټ د غوسو پر مهال و چاودید. په چاودنه کې د ډلې شپږ تنه وژل شوي او دوه نور
تخریب.
د نیمروز امنیه کمانډان په وینا پیښه د چهارشنبه په ماخام شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د اوکراین د بحران اروپایي منځګړي وایي هغه دوه کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی دی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي او له بلتون پالو د ملاتړ لپاره مسکو استولي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دې خبر افشا تر دې د مپ اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مستقیم لاسوهنه پاړه تر ټولو موثق سند دی چې خبريږي. کیف او لویدیز متحدان له څو میاشتو راپدې خو پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ کوي او وسلې ورکوي خو روسیې دا اداره دوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې له دوو روسیې اسیرو پوځیانو سره په یو پوځي روغتون کې د چهارشنبه په ورځ مرکه وکړه او دواړو اعتراف وکړ چې د روسیې د پوځ غړي دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس ته عراق د رمادي خار سکوت یو تکتیکی په شاته گو خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلې. ښاغلی اوباما له اتلانتیک مجلې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي شک نشته چې د عراق په سنی میشتو سیمو کې پوځي ځواکونو ته نه یوازې باید د روزنې پروګرامونه زیات شي بلکې سنی قبایل هم باید تر اوس زیات فعال شي. په همدې حال کې د عراق د حکومت پلوي پولیس او ملیشه ځواکونه وایي چې اسلامي دولت ډلې پرون پر رمادي کې د دولتي ځواکونو دفاعي لیکې هم ونیولې او د دوی دفاعي لیکې اوس له رمادي ښاره لس کیلومتره لرې په حزبیه ښار کې پرتې دي. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي چې د رمادي ښار د ختیځ په شل کیلومتره واټن کې په خالدی ښار کې زرګونه شیعه جنګیالي راټول شوي او د رمادي ښار د بیرته نیولو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د سوریه د بشری حقوقو یو څارونکو ټولنه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو د سوریه د تاریخي خار پالمیرا لنیول ورسته ولستن ملکیانې دم کړي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ټولنه چې مرکزی په برتانیه کې دی وایي چې لګ تر لګه د څلورو کسانو سرونه غوت شوې. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي دا کسان د سوریه له رژیم سره په همکارۍ تورون وو. د سوریه د بشری حقوقو د څار ټولنې په وینا د پالمیرا خار د نیولو په عملیاتو کې چې سباند دوه ونې مخکې پیل شول څلور سو شپېته کسان وشل شوي. د چهار شنبه په ورځ داعش ډلې پر دې تاریخي خار چې د نړۍ د څو نورو تاریخي خارونو په څیر د یونسکو د تاریخي میراثونو په فهرست کې دی ولکه ټینګه کړه. دا ویره شته چې داعش ډله به د عراق د څو خارونو په څیر دا خار هم ویجاړ کړي. د اسلامي دولت ډلې د پلویانو پر ټویټر پاڼه په خبرو شوي بیان کې ویل شوي چې د پوځي قرارګاه په ګډون ټول پالمیرا خار د داعش ډلې په ولکه کې دی او دا د سوریې لومړنی خار دی چې په مستقیم ډول د سوریې له پوځي ځواکونو څخه نیولې دی. ولسمشر بارک اوباما تونس له ناټو بهر د امریکا لوی متحد بولی. ښاغلی اوباما له 2018 کال راهیسې په تونس کې د ډیموکراتیک پرمختګ د ستاینې په خاطر د هیواد ته د لقب ورکړ. اوباما د تونس له ولسمشر سره تر کتنې وروسته ویل متحده ایالات له تونس سره لنډمهالي مرستې کوي څو خپل اقتصادي اصلاحات بشپړ کړي. په واشنگټن کې په پرونی کتنه کې دواړو مشرانو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او د تونس په ګوندي هیواد لیبیا کې د ثبات د هڅو په اړه خبرې وکړې. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او مطالب لرو. د ناټو لپاره د امریکا سفیر وایي د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې هیواد کې د خې حکومتداري او امنیت او لګونډیو سره خواړي کو پوری تړلې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره مو لدې خبرو چې د زابل ولایت سیمې چارواکي وایي د 1200 پاتې برمته شو مسافرو د خوشی کولو هڅې روانې دي. په ننګرهار کې د خونکو د یو اعتراض حال هم درکو او د ولسی جرګې د اداري هیات او یو شمیر کارپوهانو له هغه اعتراضونو مو هم خبرو چې وایي د اشخاصو د ټاکلو په سر د حکومت د مشانو ترمنځ اختلافونه د دې سبب شوي چې د زینو خلکو حیثیت ته تاوان واوړي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم راواخلو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې تاجکستاني چارواکي غواړي د دې هیواد د کورنیو چارو په وزارت کې د پولیسو د خاص واک د قمندان په اړه چې ویل کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو اراده یې لرله خلکو ته معلومات په ډاګه کړي. د خبرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د ناټو لپاره د امریکا سفیر له پاکستان سره د نړیوال ټولنې د وبخیده ناټو لپاره د امریکا سفیر له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو دوام په دغه هیواد کې د خې حکومتداري امنیت او لګونډیو سره په خو اړیکو پورې تړلې بولی. دا موضوع نوموړي د پنځشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لارې په کابل کې خبري اعلان سره شریک کړي. قاسم سولم علي پاړه نور جزئیات راکړي.
د ناټو لپاره د امریکا سفیر وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې هر کال د نړیوالې ټولنې تر ټولو زیات مرسته ترلاسه کوي، خو داګلاس لوټ له افغانستان سره د دغه مرستو د دوام لپاره د یو لړ شرایطو یادونه کوي. د وی هغه څه چې زه وړاندیز کوم دا دی چې د دې لپاره چې د مرستې په دغه اندازه پاتې شي او دوام وکړي، افغان حکومت باید په درو برخو لکه امنیت، د ملي وحدت حکومت او د سیمې په کچه پرمختګ ته دوام ورکړي. ښاغلی لوټ چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د ناټو د بارني چار وزیرانو د وروستي غونډې په اړه د ویډیو کانفرنس لاري معلومات ورکول، په یادو برخو کې د ملي وحدت حکومت د هڅو ستاینه وکړه. د ترکیه په انتالیا ښار کې د ناتو د بارنۍ چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د دغه سازمان پر دوامدار مشارکت موافقه وسوه. په دغه غونډه کې د ناتو عمومي منشي ویل چې دغه سازمان له افغانستان سره په ملکي او پوځي برخو کې د مرستو دوام ورکولو ته ژمن دی. له دې مخکې د شیکاګو په غونډه کې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې له افغانستان سره هر کال 3.1 میلیارد ډالر مرسته کوي. د ناتو لپاره د امریکا سفیر وایي له دغو پیسو څخه 3 میلیارد د امریکا متحده ایالات برابروي او پاتې نورې د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ته ورکول کیږي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت هم په یادو برخو کې هڅې پیل کړې دي. د چارو کارپو غفور لیوال په دې اړه وایي
هغه څه چې ډېر واضح دي هغه دا دی چې د نوي ولسمشر محمد اشرف غني پر اتاک سره هېڅکله که په دغه لاره کې هغه د ارادې موجودیت عملي نه شي موږ وینو. په دې دوه برخو کې یو د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو، دومه خبره د ګاونډیو سره د مناسباتو تغییر هم تاسو په وضاحت سره وینئ.
خو ښاغلی لیوال وایي د امنیت په برخه کې پرمختګ یوازې په افغانستان پورې مربوط نه دی، بلکې دا ستونزه سیمه ایز او نړیوال اړخونه لري. کارپوهان وایي که افغان حکومت له ژمنې سره سم له اداري فساد سره جدي مبارزه ونه کړي او ښه حکومتداري رامنځته نه کړي، نو نه یوازې دا چې نړیوالې مرستې به له لاسه ورکړي، بلکې د حکومت په وړاندې به د خلکو بې اعتمادي هم زیاته سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د زابل ولایت سیمه چارواکي وایي د 12 پاتې مسافرو د خوشی کولو هڅې روانې دي. د ولایت چارواکو پرون ازادي رډیو ته ویل د مرکزی حکومت له چارواکو سره په ګډه کوششونه تیز کړي چې پاتې 12 برمتشي مسافر هم خوشی شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د زابل په ولایت کې د 12 برمتشو د خوشی کېدو لپاره هڅې پراخې شوې دي. د دې ولایت چارواکي هیله خي چې پاتې 12 برمتشوي به هم په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د زابل د ولایت ویان ګل اسلام سیال د پنځشنبه په ورځ په دیاړ آزادی رادیو ته وویل
د منګ ولایتي ادارو همدارنګه مرکز سره په ګډه باندې کار کوي ترڅو د غپاتې ورونه د وینورو په شان چې نن سره خوشی وي د پښان خوشی موږ د اماغه ورځ د منګ ولایتي ادارا او مرکز قرار ناس نه دی هلي ځل شروع کړی دي او کوشش کیو ان شاء الله د اطمینان ورکوم د خپل ادارې د خوره چې موږ په دې باندې کار کوو ترڅو د غپاتې ورونه هم په زړه پر زړه خوشی.
د زابل ولایت چارواکي دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې شاوخوا 2.5 مخکې د 1.5 برمتشو له جملې نه 19 خوشې شول چې اوسمهال د کابل ښار په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دغه کسان شاوخوا 3 میاشتې مخکې د کابل کندهار په لوی الار د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو برمته کړي وو. که څه هم ویل کېږي چې 19 خوشی شوي د وسلوالو مخالفینو له یو شمېر کسانو سره چې له دولت سره وو تبادله شوي، خو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی څو ورځې مخکې دا خبره رد کړه او ویې ویل چې د 19 برمتشوو د خوشي کولو لپاره هیڅ ډول تبادله نه ده شوې. په عین وخت کې د 12 برمتشوو د کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له حکومته وغوښتل چې د دوی د کورنیو د غړو خوشي کولو ته دې هم هڅې وکړي.
از حکومت جدن خواهش داری که مسافران چیزی که باقی منده دنبال چی بگرده رها کنی.
له حکومت جدی هیله کوو هغه مسافر چی پات دی حقوی دی هم را خوشی کری. دو زمان می برم تصویه و مشر زوی می سید گوهر او کشر سید رزانو می ده. کشر زوی می اوز هم ندی را غلی.
د 19 خوشی شو کورنی وای چه خوشی شوی 19 وارا پر دول دول ناروغی وقت شوی دی. دوی د خوششو ناروغانو په درملنې هم ټینګار وکړ. د زابل په ولایت کې د 1.5 برمتشو پیښه لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې مخالفینو د موټرو سپرلۍ ښکته کړي او له ځانونو سره یې نامعلومو ځایونو ته رسولي دي. عام خلک او کارپوهان له حکومته غواړي چې د لویو لارو امنیت ته دې تدابیر جدي کړي. دوی وایي که د لویو لارو امنیت خوندي نه شي له یوه ولایته به بل ته د خلکو په تګ راتګ او همدارنګه په سوداګریزو چارو ناوړه اثر پرېوځي.
ازادي راډیو د ولسی جرګی اداري هیئت او یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي چارو ته د اشخاصو د ټاکلو په سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه ډیر کله د ځینو اشخاصو حیثیت ته زیان رسوي. دوی وایي دا ستونزه تر دې کچې رسېدلې چې حتی اوس یو شمیر کسان ځینو پوسټونو ته د کاندیدېدو لپاره څېړنې کوي. د موضوع په اړه به نور تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې غړي او د حقوقو یو شمیر کارپوهان مهمو حکومتي پوسټونو ته د کسانو له معرفي وروسته بیا د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف له امله د هغوی بیرته لرې کولو موضوع اندېښمن کړي او دا کار حیثیت وژنه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو اتو میاشتو کې د ځینو ادارو او وزارتونو لپاره څو کسان معرفي شول، خو د هغه څه له امله چې کارپوهان یې د جمهور رئیس اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د نظر اختلافات ګڼي بیرته لرې شول. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دې کار د ډیرو کاندیدانو حیثیت زیانمن کړی او د خلکو په وړاندې د حکومت باور کم کړی دی. د دغه جرګې منشي عبدالروف انعامي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ستونزه تر دې کچې جدي شوي چې اوس ډېر وړ کسان هم په حکومت کې کار ته زړه نه ښه کوي.
زه داسې کسان پیژنم چې د حکومت د مشرانو لخوا غوښتل کېږي، خو دوی کار ته د حاضرېدو لپاره چمتو نه دي. دا په دې دلیل چې دوی اندېښمن وي چې د حکومت د دو مشرانو د اختلافاتو له امله یې د خلکو ترمنځ آبرو
دا په داسې حال کې ده چې جمهوری ریاست دفاع وزارت ته د افضل الدین او بیا د پیژندوال عبدالله خان د کاندیداتورۍ خبر خپور کړ، خو ډیر ژر یې په وړاندې خنډونه ایجاد شول. د دې تر څنګ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشرۍ ته د شکریې بارکزی په انتخاب هم دواړه مشران سره سلا نه شول. له دې سره تازه داسې راپورونه خپره شوي چې د جمهوری ریاست لخوا د معرفي شوو اتو والیانو له جملې په څلورو یې اجرایه ریاست راضي نه دی. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د نظر دې اختلافاتو د ډیرو کسانو حیثیت، کاري مسؤلیت او ټولنیز موقف ته زیان رسولی دی. د حقوقو استاد امن الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې زیانمن شوي کسان چې حیثیت ته یې صدمه رسېدلی کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي.
رسمي معذرت غوښتنه کېدی شي، په محکمه کې دعوه ورباندې کولی شي او محکمه کولی شي په خپل حکم کې دا موضوع نشر کړي او مقابل لور ته ویل شي رسمن ته باید معذرت وغواړي او د اخلاقي او مسلکي لحاظ څخه دوی مکلف دي. دغه حکومتي مسؤلین ته باید معذرت وغواړي او مواجه دلایل وړاندې کړي چې په کومو دلایلو موږ دا خلک رد کړل. بغیر له هغه نه دوی شخصیت حیثیت ته صدمه رسېدلې او د خلکو په منځ کېدی شي داسې ګونګوسي وشي چې دوی خدای نخواسته اخلاقي منفي پاینټ درلوده یا کاری منفی پاین درلوده او یا تحصیلی منفی پاین درلوده.
نو موړی وایي دا کار چې په تیرو څو میاشتو کې ډیر تکرار شوی نه یوازې د دې لامل شوی چې چارو ته کاندید شوي اشخاص زړه نازړه کړي، بلکې خپله د حکومت حیثیت یې هم له سوال سره مخ کړی دی. د چارو کارپوهان وایي د مقرریو په سر شاید تر اوږدې مودې د ملي وحدت حکومت له ورته ستونزې سره مخ وي، خو وړاندیز کوي چې یوازې د هغې چا نوم دې اعلان شي چې په سر یې د دواړو مشرانو ترمنځ کره پرېکړه شوې وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو زموږ غږ له صدای رادیو نه اوري او تاسو د امریکا غږ رادیو خبرتیا واوریده. د ننګرهار په سرلو رود کې یو شمیر خونکو د اعتراض په توګه خونځي تړلې دي او په اعتراض لاس پورې کړی. دوی وایي هغه مځکې او کورونه چې د دوی په نوم شوي وو زورور لاندې کړي. دا چې څنګه نور تفصیل به د شمامود شینواري په رپورټ کې واورو.
د ننګرهار سره رود ولسوالۍ په سلګونو خونکو له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د بیا ځل لپاره تدریسي اعتصاب پیل کړی دی. دغه خونکي وایي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې د پوهنې ریاست له لورې د دوی لپاره ځانګړې شوې ځمکې د یو شمېر زورواکو لخوا نیول شوې دي. د سره رود ولسوالۍ د خونکو د اتحادیې رئیس احسان الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی دوه اونۍ وړاندې خپل کاري اعتصاب د دولتي چارواکو د ژمنو په اساس مات کړی و، ولې په خبره یې تر اوسه د ځمکو د توزیع څرک نه ښکاري.
یو لسم دسور باندې مونږه حساب مات کړ، خو دی یو لسم دسور نه تر اوسه پورې حکم مونږه کوم نتایج ترلاسه نه کړ. نه خط اندازی درک لري او نه نمرې درک لري. هغه نمرې چې غاصبین چې مونږ سره دی بدیل لوزې کړه و چې دوه میدانونه دي، لاغه میدانونه مونږ ته ترلاسه شوي. نه خط اندازی شته، نه انجنیران راځي، نه ولسوال هغه ساحې ته ځي.
دغه خوونکو د اعتصاب داسې محل پیل کړی چې کلنیو ازموینو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. احمد زی وایي که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو زده کوونکي به د کلنۍ ازموینې څخه بې برخې پاتې شي.
دا امتحان موږ بالکل نه اخلو، که چېرته دغه موږ ته خپل حق تسلیم شو او د درې سوه جریبه ځمکه موږ ته پوره کړه او اخري معلم د نمره ورسېده، همدغه امتحان بیا موږ اخیستی شو په سنبلۍ کې په میزان کې چې کله موږ ته دا کار درسره کړه، که چېرته مطلب نمرې موږ ته ونه رسېږي پاتې دي نو دا دا د معرف د منځه تللو لامل به د چارواکو په غاړه.
خو بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد آصف شینواری وایي چې له دې مخکې په سرخود او خیوي ولسوالیو کې د ښوونکو په ښارګوټو کې د غصب ستونزې موجودې وي، خو په خبره یې دا ستونزې اوس هوارې شوې دي. شینواری وایي یوازینی مشکل چې دوی ورسره مخ دي هغه د انجینرانو د کمښت مسله ده چې د ځمکو د توضیع لړۍ ورسره یو څه ټکنۍ شوې ده.
په دې کې شک نشته چې په دغه ښارګوټو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې وي، ځینې زورور خلک وو چې هغوی د ښوونکو په نمرو باندې خېټه اچولې وه، هغه ستونزې هوارې شوې دي. اوس عملاً په د سره رود ولسوالۍ د سیاسنګ په ښارګوټو کې هم د ښوونکو ته د ځمکو توضیع روانه ده، همدارنګه د خیوې په ولسوالۍ کې هم. خو ځینې تخنیکي ستونزې دا دي چې هغه مثلا په دې کمیسیون کې چې کوم د ځمکو د توضیع لپاره ده، یو پکې د ښار جوړونې د ریاست انجینر دی چې هغه باید هغه نقشه او پلان او دا شیان تطبیقي. متاسفانه د هغوی پرسونل کم دی او په یو وار باندې دواړو ځینو ته رسیدګي نشي کولی.
په روان کال کې دا دویم ځل دی چې د سره رود ولسوالۍ ښوونکي د خپل حق غوښتنې په موخه تدریسي اعتصاب کوي. له دې وړاندې د خیوي ولسوالۍ ښوونکو هم تدریسي اعتصاب کړی و چې د معرف ریاست د مسؤلینو په خبره اوسې ستونزې هوارې شوې دي.
لرغون پیژندونکي وایي د لوګر د مسایناکو په کان کې د برونزو د اثر یو زوړ خار نخې موندل شوی چې 15000 کاله پخوانی دی. لرغون پیژندونکي وایي ترلاسه شوی نخې علامې ښیي چې د مسایناکو په سیمه کې د بودایي تمدن لاندې د برونزو د اثر یو خار هم موجود دی. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
لرغون پیژندونکو د لوګر د عینک مسو د کان په ساحه کې د برونز د دورې د 15000 کاله پخوانی ښار نښې موندلې دي. د دوی په وینا دا ښار په دې سیمه کې د بودایي ښار لاندې دی. د دې سیمې یوازې په 10% برخه کې کیندنې شوې دي، خو څه چې په دې ځای کې موندل شوي د بودیزم، افغانستان او نړۍ تاریخ له سره لیکي. د عینک د مسو ساحه یو وخت د ورېښمو په لاره کې وه. د نړۍ د ګوټ ګوټ بودایان په همدغه ځای کې زیارت ته راتلل او د زرګونو کلونو په مخه د سیمې یو تر ټولو غوړېدلی ښار و. د عینک د مسو کان لومړی پلا په 1980 لسیزه کې بیا وموندل شو. کلونه وروسته لرغون پیژندونکي وتوانېدل چې بودایي ښار ته پکې لاره ومومي، خو په دغه ښار کې تر 2009 کال پورې هیڅ راز کیندنې ونه شوې. له همدغه کال را په دیخوا حیرانوونکي لرغوني آثار وموندل شول. په لسکونو بې ساري او تر دې مخکې نه لیدل شوي ستوپې او ټمپلونه یا د بودایانو عبادت ځایونه، د راهبانو خونې، په زرګونو تاریخي قطعې او شاوخوا 1500 د بودا لوی مجسمې چې د طالبانو له لورې د بامیان د ویجاړو شویو مجسمو همره دي موندل شوي دي. لرغونپوهانو لیکلي آثار هم موندلي دي. دا آثار چې د څارو پر پوستکي او نورو شیانو لیکل شوی د بودایي تمدن تر ټولو پخوانی لیکلي آثار دي. خو د برونز د اثر د ښار د موندلو مسأله چې تر بودایي ښار لاندې په خاورو کې پټ وو، د دې سیمې لرغونتوب لا بې ساری کړ. د افغانستان د لرغونپوهنې د ریاست رئیس قدیر تیموري وایي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د برونز د دورې آثار موندل شوي دي.
شپږ کال مخکې کار مې په مسایله کې کار شروع شوی ده او تر اوسه پورې موږ هر حاصل چې هلته پیدا شوی دی تر اوسه پورې مکمل مربوط به دورې بودیزم دلته همون ته بعضې آثار چې مربوط به بحث برونز کې مشاهده شوی دی، مثلا تیکر او آثار کلیدی در من تر اوسه پورې زموږ فعالیتونه مکمل مشخص به اصل بودا که دید. مشکل شد که به نور دورو پباره که افریاد او تحقیقات رو.
در لوگر در مسی عینک لرغونی آثار پدی خاطر لخطر سر مخامخ دی چه پدی سیمه که در نره در مسو دو همستر کان موجود دی. د افغانستان حکومت په 2001 میلادي کال د دې کان د استخراج قرار داد د چین د پولادو او کانونو له دولتي شرکت ام سی سی سره لاسلیک کړ. دغه چینایي شرکت غواړي چې له دې کانه د 100 میلیارد ډالرو په ارزش مس استخراج کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د برېښنا شرکت وای د استوګنې کورونو ځینې دولتي ادارو ته ورکړل شوی مهلت د دې سبب شوی چې په تیرو دوه نیمو اونیو کې میلیونونه افغانۍ ترلاسه کړي. د غوی د میاشتې په شلمه برېښنا شرکت هغه پوروړو ته لس ورځې مهلت ورکړ چې د برېښنا بیلونه یې په خپل وخت نه دي تحویل کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت مرستیال صفی الله احمدزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د ورکړل شوي مهلت لا یوه ورځ پاتې ده، خو اکثره پوروړو خپلې پیسې برېښنا شرکت ته ورکړي. له ښاغلي احمدزي سره رحمت الله افغان مرکه کړې، دا مرکه وړاندې کوو. زموږ د دولتي
لخوا نه یو څه پیسې دموږ په حسابو کې انتقال شولې او اوس هم دا پروسه روانه ده. زمن کې دا د رهایشي او تجارتي بخشونه هم موږ ضرب الاجل ورته ټاکلی دی. دا ضرب الاجل روان دی او هره ورځ نن پنجشنبه ده زموږ ټیمونه وتلي دي ساحه کې، او هغه مشترکین دموږ چې باقیداره دي د هغوی برقونه قطع کوي. د هغوی باقیداري له دو دورو درې دورو نه زیات پاتې دي، یعنې د څلور میاشتو یا شپږ میاشتو نه زیات پاتې دي، د هغوی برقونه قطع کوي. او دا ضرب الاجل زموږ لس ورځې وي چې دا لس ورځې ختمیږي، بعد دا خلک خپل پیسې تحویلې.
داسې تخمینی ویلی سي چې تر اوسه پورې څومره پیسې تحویل شوي دي برېښنا شرکت ته؟
په دغه لس ورځو کې تقریبا په حدود د 300 میلیونه افغانۍ موږ ترلاسه کړي. دا 300 میلیونه چې موږ تاسو ته وایو، دا 300 میلیونه موږ د رهایشي او تجارتي ساحاتو نه راټول کړي دي، او په دوایي دولتي یعنی دولتي ساحاتو کې چې دوی موږ ته پیسې رالېږلي دي، دوی پیسې آفلاین موږ ته راځي. دا آفلاین پیسې تر اوسه موږ ته یعنی جمعبندي نه دي کړي. تقریبي پیسې چې ووایو امکان لري چې 150-200 میلیونه د هغوی هم کړي.
تاسو خو د پیسو په راټولولو کې اوس هم له داسې ستونزو سره مخامخ نه چې دولتي ادارې انکار کوي، همدارنګه هغه زورواکي چې پخوا پیسې نه دي ورکړي دوی اوس هم انکار کوي؟
د دولتي ادارو خو انکار نه کوي، اما یو څه مشکلات شته. د دوی بودیجه باندې مثلا د دوی بودیجه تخصیص دوی ته کم ورکول کیږي، او د دوی برق مصرف ډیر دی. هم د دوی نظر په تخصیص باندې موږ خپل د موږ پیسې را لیږي، اما مشکل په دې کې دی چې دوی مصرف ډیر دی او هغه پیسې د دوی باندې راکټ پاتې کیږي.
که چیرې دا پیسې دولتي ادارې همدارنګه هغه کسان چې پخوا یې بیلونه نه دي تحویل کړي درې نه کړي، تاسو وروستی اقدام به څه وي؟
زموږ وروستی اقدام په دې لپاره چې موږ د خپل پیسې د بیت المال پیسې دي دا باید حصول کړو. کوشش هم کړی دی چې دا پیسې راټولې شي، او په زمن کې بیا که دوی وادار په دې نه شو چې دا پیسې موږ ته راکړي، زموږ مجبور مکلف یو چې عدلي او قضایي ارګانونو ته دوی معرفي کړو.
د افغانستان د برېښنا د شرکت مرستیال ښاغلی احمدزی و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا استخباراتو د القاعده د شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په کور کې یو شمېر موندلي اسناد افشا کړي دي. په دغو اسنادو کې د القاعده پاکستاني طالبانو او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د تماسونو یادونه هم شوې ده. اسمت ساروان په دې اړه څه زیات لري؟
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په پاکستان کې د بن لادن پر کور د حملې په مهال د یو شمېر ترلاسه کړیو پټو سندونو لیست د چهارشنبې په ورځ خپور کړ. په دغو سندونو کې د القاعده شبکې د غړیو خپلوانو او همداراز په مصر کې د حکومت خلاف د مظاهرو، د افغانستان او عراق د جګړو او نورو روانو حالاتو په اړه په سلګونو لیکونه شامل دي. د دغو سندونو په منځ کې د القاعده شبکې د تروریستي ډلې د مشر د ژوند او ارزوګانو په اړه هم معلومات لیدل کیږي. په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور کې د نوام چامسکي کتاب او په لسګونو نور انګلیسي کتابونه موندل شوي چې اکثره د دسیسې د تیوري په اړه دي. په دغو کتابونو کې لږ تر لږه 19 د فرانسې او د جرمني د اقتصاد په اړه دي. د دغو سندونو له مخې بن لادن په عراق کې د القاعده شبکې له لورې له اجرا کېدونکو تاکتیکونو راضي نه و. په سندونو کې ویل شوي چې بن لادن په ځانوژونکو حملو کې د کفارو ترڅنګ د مسلمانانو د وژلو په اړه ملاحظه لرله. د عراق د جګړې له څرنګوالي سره د بن لادن مخالفت القاعده په مختلفو ډلو وویشله چې په پای کې ویشل شوي ډلې په اسلامي دولت یا داعش بدلې شوې. د ډی پی ای خبري اژانس ته راپور له مخې ولسمشر باراک اوباما په استخباراتي ادارو کې د شفافیت د ډیریدو لپاره استخباراتي ادارو ته ویلي چې د دغو اسنادو ځینې برخې خپرې کړي. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس دفتر وویل ممکن په سلګونو نورو سندونو به هم د احتمالي افشا په خاطر غور وشي. د وویل ټول سندونه به چې افشا کېدای د القاعده شبکې او یا د دې شبکې د اړوندو ډلو پر خلاف روانو عملیاتو ته زیان نه اړوي خپره شي. په دغو سندونو کې د القاعده په پاکستاني طالبانو کې د دې شبکې د متحدانو او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د خبرو تفصیل هم شامل دی. بن لادن د 2011 میلادي کال د می په پیل کې د امریکا د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی ولسمشر اشرف غنی د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره له سولې مخکې له پاکستان سره سوله مهمه اړتیا بللې. دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د ترکمنستان د هڅو ملاتړ کوي. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په شندن ولسوالۍ کې په دریو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د پرونی حملې په نتیجه کې برید کوونکو ته سخت تلفات وختي. په نیمروز کې چارواکي وایي له هغه اتو کسانو چې غوښتلې په دې ولایت کې انتحاري حملې وکړي شپږ تنه یې په خپله یوه چاودنه کې وژل شوي. د اوکراین د بحران د اروپایي منځګړو لخوا ویل شوي هغه دوو کسانو چې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول شوي اعتراف کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو غړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تایید کړی چې د اسلامي دولت ډلې په لاس د عراق د رمادي ښار سقوط یو تکتیکي شاتګ و خو د ویلي فکر نه کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد په جګړه کې ماتې خوړلې. دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. تاجکستاني چارواکي غواړي د دې هواد د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو د خاص واک د کمانډان پاړه چې ویل کیږي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو اراده یې لرله خلکو ته معلومات په ډاګه کړي. دا کمانډان د اپریل په 28مه لا درکه شوی او خپل میرمنې ته یې لتلو مخکې ویلي وو چې په وظیفوي ماموریت سي. د مسلې تفصیل له جانقه الکوزی اورو.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د خاص ځواک د قومندان ګلمراد حلیموف د ورکیدو داستان هغه وخت نور هم جدي شو چې د ترکی خبری رسنی وویل نوموړی سوریې ته د داخلېدو پر مهال نیول شوی او تاجکستان ته حواله شوی دی. د تاجکستان حکومت دا راپورونه ردوي او وایي له اسلامي دولت ډلې سره د قومندان حلیموف د احتمالي تړاو په مسلې څېړنه کوي. دا لومړی ځل و چې د تاجکستان حکومت د پولیسو د غښتلي قومندان حلیموف د تیرې میاشتې د لادرکه کېدو په اړه په ډاګه خبرې وکړي. د حلیموف له لادرکه کېدو وروسته راپورونه خپره شوي وو چې نوموړي د اسلامي دولت ډلې لپاره 15 تنه وسلوال ګمارلي او غوښتلی چې له دې ډلې سره په سوریه کې یو ځای شي. د تاجکستان لوی څارنوال یوسف رحمانوف د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل حکومت د لومړنیو ادعاو په اړه څېړنه کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده هم د تحقیقاتو یادونه وکړه او وویل د دې تحقیقاتو نتیجې به د ونې په پای کې له خلکو سره شریکې شي. د هغه راپورونه رد کړل چې وای حلیموف نیول شوی او تاجکستان ته حواله شوی دی. کله چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رحیمزاده څخه د اسلامي دولت ډلې سره د قومندان حلیموف د یو ځای کېدو په اړه زیاتې پوښتنې وشوې هغه په ځواب کې وویل په دې اړه به وروسته خبرې وکړي. د قومندان حلیموف ورور نذیر د روانې میاشتې په سر کې د آزاد اروپا راډیو تاجکي څانګې سره خبرو کې ویلي وو د دوی کورنۍ د حلیموف د لادرکه کېدو په اړه زیات اندېښمنه ده او دا ځکه دغه 40 کلن قومندان چې د څلور اولادونو پلار دی له کور نه د وتلو راهیسې هیڅ اړیکه نه ده ټینګه کړې. ټلیفون یې کار نه ورکوي او ټولنیزې شبکې نه دي استعمال کړي. د حلیموف کورنۍ دا خبره ردوي چې نوموړي له خبري رسنیو څخه د اسلامي دولت ډلې د مفکوري او پوځي قوت په اړه مواد راټولول او وای دا ډول راپورونه هیڅ اساس نه لري. ایشیا پلس خبری اژانس د حلیموف د یو ملګري له خولې وای د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د خاص واک دغه قومندان په دې وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې له فعالیتونو سره مینه پیدا کړې وه او خپلو ملګرو او دوستانو ته یې د دغې تروریستي ډلې د مفکوري تبلیغ کاوه. حلیموف چې د حقوقو څنګه کې زده کړې کړي په 2012 کال کې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د خاص ځواک د قومندان په دنده ټاکل شوی و.
قرغیزستان پرون یو قانون تصویب کړ چې له مخې دا هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې ګډون ته ورنږدې کېدلی شي. د قرغیزستان ولسمشر پرون ویل دا اقدام د دې هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. له دې سره به د منځنۍ آسیا د فقیر هیواد نور هم روسیې ته نږدې شي. په دې اړه د احمد تکل چمتو کړی رپورټ اورو.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې لمخې د دې هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني. د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د قرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري. د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان ترلاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد پانګې او سوداګرۍ ته په خپله خاوره کې وده ورکړي. قرغیزستان له روسیې، قزاقستان، بیلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي. د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام د ټولنې ته راوړوي. د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکېچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې. د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بیې ناڅاپي ټیټېدو په بیلاروس او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتګ ته لاره ورکړي. دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاد شوی ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کیږي خو د پخواني شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیې هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یوه وسیله وبلله او ویې ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یوه بله بڼه راژوندی کړي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د ریپورتونو برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر ازو ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
دلوی څښتن تعالی په نامه دوستانو ښه راغلاست د ځوان فکر خبرونه ته. په خبرونه کې مو کوربه مجیب حبیب صاحب او د خبرونه موضوع هم امنیتي مسایلو ته څنګه شوې ده چې په دې اړه اوس موږ قدرمن مېرمن هریو بریالی جلسه حمیده زلا او بشیر احمد مایر خبرې کوي. په دې وروستیو کې په بلخ ولایت کې ناهمنی مخ په ډیرېدو ده او د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خصوصا د بلخ ولایت په چمتال، دولت آباد، شورتېپه، کلدار او همدارنګه په شولګره ولسوالۍ کې ناهمنی سور اخیستی وسلوال مخالفین خاص خوس محل ډیر فعال شوی دی او اته په د بلخ او سرپل ولایت په سرحدي سیمو کې هم دوی هرتا ځنو تلانی جوړ کړی دي. معلومات پر بنسټ او خلک په دې اړه اندېښمن دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کم توجه دي او هیڅ ډول پاملرنه لري. هرتا چې مخالفین په دې بلخ ولایت په چهار بولک شولګره او کشندې کې هم د اوس محل د خلکو سره خوش ټولوي. لدی سره سره په شمال ځون کې هم نامنې مخبزاتي دیولې دي بیرګ په توګه په کندوز ولایت کې هتا مخالفین د ښار تر 5 کیلومتر فاصله پورې راغلي ول او ډېر مقامات هم درلود. امنیتي ځواکونو سره په دې خبرونه کې به موضوع ډېره په بلخ ولایت باندې څرخیږي. په سر کې به له ښاغلي جلاسي څخه وپوښتم چې د ځوان په توګه د نامنیو د زیاتوالي عوامل په څه کې ویني؟ خصوصا ستاسو په دې ولایت کې چې تقریبا یوه میاشت مخه په بلخ کې د لوی څارنوالۍ په ساحوي دفتر باندې دلته چې استناف څارنوالۍ د حمله ترسره شوه د بریدګلو لخوا او عاملین یې هم ووژل شول. وروسته له دې هم دولتي چارواکي غلي پاتې ول او په دې اړه تر دمه هیڅ ډول معلومات نه رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره. عوامل په څه کې ویني؟ ولې نامنی زیاتې شوې؟ ولې دولتي چارواکي پټه خوله پاتې؟
پسرلی کې فصلی موسم کې د جګړې زیاتې دل او دای او طبي خبره ده. د 1300 کلور را پدې خو هر کال د فصلی پر رسیدو سره نامنی زیاتې کی دای او طبي خبره ده. طبي به ذکر کوم چې هر کال د 4 تر سره کیږي نو دا د د اندېښنې وړ خبره ده، خو دومره هم د اندېښنې نه ده، ځکه دولت وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي، او طبعاً په دې وخت کې جګړه زیاتیږي، زور زیاتیږي، او د تیر کلو په څیر سږ کال هم د پسرلي پر رسېدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
چې په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سږ کال دا فعالیت ډېر شوی دی، او حتی دننه په ښار کې هم موږ د متعددو حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکي کسانو ډېری قرباني کېږي. نو ولې سږ کال دومره د حملو زور اخیستی؟
یو نظریه سته، زه نه تاییدوم چې واقعا دا دی یا سمه وي یا د نه وي. یو نظریه سته چې جګړه به له وزیرستان کې هلته عملیاتو شو، جګړه به له وزیرستان شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به پدې سیږي. که چیرته دغه نظریه سمه وي او نو بیا همدغه نامنی صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډېره شوې ده، او دا به کېدای شي لا پسې ډېره شي یا به وغځېږي تر یو وخته پورې. نو څومره چې ویل کېږي، څومره چې په مطبوعاتو کې شته، هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي، لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کېږي یا عام خلک په نظر ورته اندېښمن دي، هغومره هم نه دی. صحیح ده، په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله، خو دا یوه بېساري حمله وله، دا هم منمه، خو هغومره امنیت لا حالات نه دي کړکېچن چې موږ دې بیخي پرې باندې اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی. بلخ په تیرو څو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت وو، او اوس هم که نورو ولایتونو سره که پرتله کړې بیا هم بلخ خو په پرتله امن دی.
چلزه سبله تاسو خمنه نه امیدي خور تر ازو چې تاسو څه فکر کوی، آیا په دې وروستیو کې بدخشان ولایت ته او همدارنګه فاریاب ولایت ته د شمالي وزیرستان څخه مختلف ډلې راغلي دي؟ د معلوماتو پر اساس څرنګه چې چلزه سبه مشوره ورته درلوده، او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش پر شمله ځان سره ګرځوي، له دې سره چې له ایران هر هم داعش په وړاندې مبارزه چې دی روانه ده، پاکستان هم نه غواړي چې داعش دلته ظهور وکړي په سیمه کې، نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه زهره او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه په شمال کې پیل کړي؟
مننه. زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کېږي، نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کېږي چې رامنځته کېږي. ډیری موږ نه یوازې شمال باندې، په ټول افغانستان کې ناامني رامنځته شوه، او دا ناامني نظر په نور کلو زیاته شوه، حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې. د دې لوی لامل خو په لومړي سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډیری موږ سرپرستان لرل، او ډیری د دوی لاس بند و، په دومره لوی امکانات د دوی لاس یعنی صلاحیت نه درلوده چې داسې لویو کارونو باندې عملیاتونو باندې لاس پورې کړي، که قمندانان
د امنیو
وسلو نه
شتون، د تجهیزاتو نه شتون سبب شوی چې دا
د وسلو نشتون تر ډېره اندازه سبب و چې خپله بدخشان کې د وسلو نشتون لامل شو چې موږ د ډېره اردو ملي اردو سرتیری په ډېره فجع توګه ووژل شي. او بل صلاحیتونه دي، کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی دی په خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري، دا اندازه دا وظیفوي صلاحیتونه تر ډېره توپیر کوي. کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په غذا کې، دا خلا رامنځته شوه. دې خلا
موږ سرپرست نه درلود، ولی درلود، او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال په دې تېرې اونۍ کې کندوز
ته نه موږ نشو کولی په یو ولي کوم درسته، او موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولی درلودل، مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان لرل، یو مسله ده. او بله مسله تاسو چې ویلې وزیرستان راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت، دا طبیعي ده چې هره جنګلې ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي. کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي، او کله چې دولت اعلان کوي طالبان ضعیفه شوي او طالبان شاته تنبول شوي دي او دوی نور قدرت نه لري، نو دوی بیا خپل تکتیک ته تغییر ورکوي. دا په دې معنی نه ده چې هغوی دغه جګړه یا له داعش نه یا له شامه یا له بل ځای یا دغه ځای ته یا سوریې نه دغه ځای ته راوړل شوې ده. دوی خپله له هغه مفکرو نه ګټه اخلي او په هغې مفکره باندې مخکې ځي. ځکه دوی خپل هدف هغه لاسته راوړنه نه ده، دا چې له تور بیرغ لاندې لاسته راوړي که تر سپین بیرغ لاندې، دا ورته مهمه نه ده. خو دوی هغه خپل تکتیک غواړي پر مخ بوځي او هماغه خپل هدف ترلاسه کړي. دا مسله ده. او بله مسله چې دا ولې جګړه را زیاته شوه، ولې په دې فصل کې زیاتېږي، دا عامل لوی عامل دغه ده چې کله هوا سړه وي د لارو کمالات دغه په سمه توګه نه ترسره کېږي او دوی دغه اختیار نه لري چې وکړی شي دغه انتقالات وکړي. او بل خو خپله دغه فصلي موضوعات هم د دې مخه نیسي. او بله خوا دغه ده چې خپله دولتي سرتیري هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دوی نشي اقدامات کولی، هغو ځای ته نشي رسېدلی.
له زله خورمننه رابشو بشیر معیار ته. ښاغلی معیار صاحب، که تاسو وایئ چې په دې وروستیو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د ناامنیو علت څه ده، یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست، عوامل په څه کې دی، ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت؟
مننه. د ما په خپل شخصي آن چې زه وغواړم په دو موضوع باندې وغږیږم، یوه خبر دا ده چې زه یو سوال کوم. اول څنګه جنگ د قندار المن نه دو خاطر راغی، څنګه یو دم شمال نارامه شو؟
همدې ته که ځواب ووایم،
د ما په نظر دی په کلونو کې څو استراتیژیګانې لري چې د جنگی استراتیژي د دی دائم بدلون مومي. دی وغوښتل چې راشي شمال بدنامه کړي، شمال نارامه کړي، د همدو طریقه غواړي چې دغه ولایتونه نارامه وي. او د وسلو د شتون او نشتون څخه چې تاسو یادونه وکړه، او دم یو آلت دی د افغانستان د پوځي ځواکونو په منځ کې چې دی درندې وسلې نه لري، په سپکو وسلو نه کېږي، جنګ تکتیکي جنګ دی، جنګ شاتګ لري، جنګ مخکې ځي، دی دغه درندې وسلې چې دی سنوي دی جنګ نشي کړی.
نو ولې جګړه شمال ته راوغځېده؟
شمال ته داسې راوغځېده، دی پاکستان په دو کې ډېر قوي لاس دی، دی غواړي چې شمال هم نارامه کړي او هلته هم دی لاس وي.
څرنګه فرصتونه ورته مساعد شو؟
فرصتونه د خپله په رپورټو کې په دروازو کې ویل کېږي چې د وزیرستان جنګ دو خاطر راغلی، د مغو خانه تمویلیږي او دی ته سلا ورکول کېږي چې دلته وجنګېږي، او د افغانستان دغه آرامه سیمه چې نسبتا په رسنیو کې ویل کېږي چې دا سیمه آرامه ده، دی په یوه نارامه سیمه بدله کړه.
تر څه بریده موافق یې چې شمالي وزیرستان جګړه شمال ته راغځېدلې؟ په داسې حال کې چلته هم جګړه روانه ده، او نه پاکستان تاییدوي چې دلته مخالفین شتون لري، او نه هم افغان دولت تاییدوي چې د دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري، بلکې وایي چې صوبه سرحد کې هلته دوی ځانونه دلانۍ جوړې کړي، او حتی د کویټې شورا لخوا هلته دوی رهبري کېږي. او نو دا سازماندهي شوې جګړه شمال ته څنګه راانتقال شو؟
ښه، ما مخکې وویل دا یوه نظریه ده چې جګړه له وزیرستانه شمال ته دا به راشي له خوا، که نه
راشي یا راغلې ده به پرېږدو، پر دې به خبرې وکړو چې څرنګه دغه آیډیا ده مفکوره په شمال کې اتوندره مفکوره دلته تطبیق کېږي.
ښه، دا یو وړه نړیوال توریزم دی، د کومې جګړې سره یا کوم مشکل سره چې نړۍ نن سبا مخ ده، یوه عادي جګړه نه ده، بلکې دا یوه استخباراتي جګړه ده، ډېره غټه پروژه ده، او په دې باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري شوې ده. او هر چیرته چې د دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټه وي او د دغه استخباراتي ډلو ګټه وي، نو جګړه به عمل ته وړي، او لمغه جي کې به دا جګړه شروع کیږي او عمل ته به وي. د عامو خلکو کار هم نه دی، او نه دی دغه سي دولتونو لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ، د دغو دوی مخنیوی نه شي کولی، بلکې هر چیرته چې
د سرپرستانو همدارنګه نظامي تجهیزاتو نشتون ته اشاره ده.
که زه هغه سره نه دا دې سره موافق نه یم چې جګړه دی یا زیاته سوی ده، او یا د په بدخشان کې یا په کندز کې د وسلو نشتون د دې لاملو چې دغه مشکل رامنځته شو. ګوري په کندز کې همداسې ویل کېږي چې له 3000 زیات مخالفین په دې باندې حمله کړې ده، نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده، بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی
چې 3000 سبب شوی نه دی چې
ګوري جګړه هر کال ولا، او هغه جګړه د تر دې نه زیاته سوي ده، هغه جګړه چې هر کال په دې تیر لسو کلونو کې شوي ده هغه جګړه ولا. خو دلته چې مشکل رامنځته شو ده، دا و چې
افغان پاوز د 3000 هغه د دې پر امادګی نه درلود چې 3000 کسان دې پر دې حمله وکړي او بیا دې په مقابل کې دفاع وکړي. د 3000 کسان دې پر دې حالت امادګی
نیسي د دفاع وزارت او نورو امنیتی ارګانونو کې د نظامیانو کمواله یا د سرتیرو
نه زړه خبره
نورستر بل جات
هغه بحث بیل دی. بس د پوکندوس کې چې هغه شوی دی یعنی دا 3000 کسان وسلوالو حمله پر یو وخت دا د تم خلاف ولا یعنی دا داسې څه نه وو چې افغان پوز دی د دې اټکل کړی وای او بیا موږ هم سرتیری دی پوکندوس کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د 3000 کسانو په مقابل کې جګړه وکړي.
بلکې همدغه 3000 کسانو وبخیا همدغه 3000 کسانو څرنګه فرصت پیدا کړ او څومره موده دلته اوسېدل تر څو د زمينه ځانته مسایده کړي وسلې ورته راشي امکانات ورته راشي او د یو دمې هجوم راوړي تحصیلات ورته مسایل شي او پرې ولایت هم نه وکړي. ولې دولت خبر نه و؟
دولت خو په دې تیرو 13 کلونو کې پر دې نه و خبر چې مثلا دا کسان څنګه یو کس له دومره ډېرو امنیتي هغو راځي آته عام په ښار کې نه له ښار نه بلکې پر دې هغه ډېر سترې غونډې چې تر ډېر کلک امنیتي تدابیر لاندې هم دا غونډې ترسره کیږي پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی. ډېری مشران هم پر همدې ترتیب باندې وژلی دي. نو همدارنګه په سنګین کې چې حمله وشوه په ننګرهار باندې حمله وشوله دا هم هماغه ته ورته یوه حمله ده چې دی تنظیمی کی او بیا راځي جګړه کوي.
پخوا په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانلی تر څو دوی مخنیوي وکړي.
دلته یو مشکل ست دی چې افغان دولت لا تر زموږ سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دې نه توانلی چې سرحدونه بند کیو چې دغه کسانو د راتګ مخه ونیول شي.
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې ولې سرحدونه تر دمه با ساتل شي څنګه چې دوی ورته یادونه درلوده او تر دمه چې نړیوالې ټولنې سوارس کړله افغان دولت سره هم مالی مرسته تر سره کړی او هم نظامی نو ول خپل اساسي توجه یې سرحدونو ته نه درلودله.
دلته بس د سرحد د اخلاص پرې حدوده خو عوامل ډیر دي. مونږ لوی عوامل چې په افغانستان کې وي کې د مرستو خبره تاسو یاد کړه مونږ دلته یو لوی عوامل چې د مونږ د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده او دغه عوامل نامنی هم زیات شوی ده. لوی عوامل د فسادو خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو که د وسلو که وزارت دفاع و یا نور وزارتونه ټول تر فساد لاندې سوری لاندې پاتې شول. له فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شوې ونه شوه یعنی په وخت یې مخنیوی ونه شو او دغه عوامل باید شو چې جګړې رامنځته شي وړې جګړې وړ قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي او دولت هغه بودیجه او هغه توانه چې درلود د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړل او د سرحدو ایساک رسیږو موږ لوی سرحد چې اوس سرحد هم دی او لوی ستونزه هم ده خپله
دی بلکې نړۍ ته ستونزه ده ته په مخالفینو چې هم په القاعده هم ISI هم ISIS پکې شامل دي او هم طالبان امارت اسلامي نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښي ول همدغه سرحد تصفیه نه شو.
دا موضوع نړیوال تر هغه وختې زما په خپل شخصي نظر تر هغه وختې اقدام نه کوي دی مملکت یو دی هیواد په سرحدونو کې تر هغه چې خپله نړیوال ته زیان ورونه رسیږي خو کله چې اوس افغانستان هغه حتی نه درسه تاسو وګورئ اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته. له افغانستان مهم موږ نور هیوادونه لرو چې پکې داعش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسیږي خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوال ټولنې ته ګواښ و نړیوال ټولنه لاړه اقدام یې وکړه او دوی یوازې ځله اعلان هم وکړه چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده. نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړې چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه خو دغه پړاو تکمیل نه شه په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه وسله ورته پوره تضمین نه شوه او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه
بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنه په دې برخه کې وکړل اکثره بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شوه او پوره ونه رسېدل ځکه سرحدونه او دغه قوتونه څه رقم باید امنیت ته تنظیم شوی وای تنظیم نشول
لا تاسو خمانه نه عربو شو غل معیار ته معیار سب ک په پوزي برخه کې د تجهیزات او زمينه تجهیزات په برخه کې هم خبره وکړه نه یوازې امریکا بلکې د تپسیمه کې هندستان دی یا روسیا ده او داسې نور هیوادونه هم دي افغانستان سره یې د وسلو او د زمينه تجهیزات مرسته کړې خو ولې افغانستان نه دی توانې تر دمه دغه وسلې ترلاسه کړي
اول زه غواړم چې د افغانستان او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي وکړه په سر وخه کېږم دغه وکړه چې موږ امضا کړه ولسمشر او جایری وسات اجرا دغه امضا کړه باید په دوه اړه د دې سره کېدلی وای چې د دو اجرا کېدل د دوه کال د پیل سره و باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي وو چې په همدو امنیتي وکړه کې وو چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو دی باید افغانستان ته ورکړي وای خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی او این ته اشاره وکړه چې این د افغانستان سره بعضې پوځي مرسته کړي یو دیوار خچ څوک وګوري دغه بهرني هیوادونه هغه مرسته چې افغانستان واقعت غواړي هغه مرسته دی نه کوي په دوو چورلکو به چی وشي افغانستان ډېرو چورلکو ته ضرورت لري او هغه خپل منافع غوړي په منافع خپل منافع چونه غوړي هغه کومک نشي کړای خصوصا د پوزي برخو کې
معیار صاحب خمانه جلسه صاحب کته هغه زړه خبرو هم خبره ولري چې آیا واقعا نړۍ ته د افغانستان څخه کوخ متوجه نه دی یو مسله بل دا چې ویل کیږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سر وسله والی ډلې دلته تقویت کړي او له دې طریقه له شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي
زه له افغانستان نړۍ ته د توریزم د ګواښ دونه هغه نه یم چې افغانستان دې واقعا تر دې وي چې په دې کې وسله وال یا توریستان روزل کیږي او بیا د نړۍ ته استول کیږي ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده
تابون باندې عمله همدارنګه په نیویارک کې د نړیوال سازمان ته تصویر
هغه بیل باسته هغه بیل باسته سید هغه یو وخت خدا اوس نه دی اوس دلته افغان دولت ست دی او نړیوال ست دی او هغه وخت تر دې وخت په تفاوت ډیر دی فکر نه کوم چې افغانستان دی اوس په دیغه کې وی چې لدی چې ترهګر نور نړۍ ته لاړ شي ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده ترهګری تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی که موږ چیرته ترهګر ځپو او نړۍ له ترهګری ژغورو نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه لمنځه یوسي چې هلته ترهګر تمویلیږي لږ جدې همدغه ترهګری د روزل لپاره
امریکا دلته شوریشیان بلواګر تقویت کوي او د دې طریقه غواړي تر څو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پیښ کړي
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعا اسناد دي او سړی دته دا تایید کړي چې او امریکا د دغه اسنادو پر اساس باندې دلته
تحلیل
خو کار څوي نو دا یو خبر ده چې موږ یې کوو یو څه شی وایو کنه چې او امریکا دلته خو په دې اړه کره اسناد نشته دي هو دا یو خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري په آسیا کې خپل ګټې لري او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دی پر وړاندې اور سره مشکل لري چین دی او روسیه ده خامخا به د دې افغانستان داسې موقعیت لري چې له دې کولای شي د دواړو هیوادونو لپاره د سرخوګۍ جوړ کړي نو کېدای شي داسې یو څو کړدام دی هغه د تر دې حد ده چې موږ په باندې خبر کوو خو اسناد نشته دی ممکن دغه کار وکړي له دې نه د دغه دواړو هیوادونو لپاره سرخوګۍ جوړ کړي نو په دې اړه کار اسناد نشته سړی پخ
چلځه صاحب مننه دوستانو د زریړ اوسخه د ځوان فکر خبرونه ما ورته په خبرونه کې مو کوربه ز موجيب حبيب زاي و ما تر بل خبرونه چې زاو یا هم زم همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه ساسو چوپړ تاثیر وو په لوی چختن مسپار معلوم عمل ته خدای پامل
خوزم و خوخه و خوخه تور تور استرگه ده جانان بگلگ رتا گورا و گورا گوری ده بوتونه ده قربان تا خوزم و خوخه و خوخه تور تور استرگه ده جانان بگلگ رتا گورا و گورا گوری ده بوتونه ده قربان جمیلری
اولیا اولیا
سربخ مل تکری هم پر سر دی خواری لری
اولیا
اولیا لگ شتا کورا دلتا دی عاشق روان صفه یو دیدار پسی